کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دریمه ده چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابره ده. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی، نشي کولای د دې هیواد د نیمایي وګړو له زده کړې او کاري فرصتونو سترګې پټې کړي. میرمن امیری لیکلي، 400 ورځې کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړي دي. د دې په وینا طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د لوړو زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او هزاره نجونې او ښځې په نښه کوي. رینا امیری پر ټویټر لیکلي، طالبانو د کره راپورونو له مخې د کابل پوهنتون له لیلې هزاره نجونې ایستلی دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت څه موده مخکې د کابل پوهنتون له لیلې څخه د څو نجونو د ایستلو علت د لیلې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي له ناورین ځپلو ښځو سره د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمیر مرکزونه جوړوي. د ادارې پرون پر ټویټر دا خبر ورکړ. د ټویټر له مخې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې د جاپان حکومت، د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC او د ښځو ځینې ټولنې مرسته وکړي. تمه ده چې څه باندې 15,000 ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي او تر څنګ به یې د خپلو غونډو لپاره ځای هم ولري. د طالبانو حکومت په کابل کې پر مخدرو موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره د یو 15,000 بستریز مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فراهی پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې مرکز د جوړېدو چارې 90% بشپړې شوي او په یوه میاشت کې به د روږدو کسانو ځای پر ځای کول پکې پیل شي. د ښاغلي فراهی په وینا د یوې احصایې له مخې په افغانستان کې د معتادانو شمیر شاوخوا 3 میلیون کسانو ته رسیږي چې ښځې او ماشومان من هم پکې دي. متحد ایالات اوکراین ته د هاک په نوم د هوایي مدافع د پخواني سیستم پر ورکولو غور کوي، څو وکولی شي د هغه پر مټ د روسیې د بي پیلوټه الوتکو او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د نسکورولو لپاره کار واخلي. امریکایي چارواکو د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوکراین ته د دې سیستم د ورکولو وړاندیز چمتو دی. هاک د سټینګر میزایل یوه پرمختللې بڼه ده چې له ځمکې هوا ته منځني واټن ویشتونکي میزایل شنډوي. له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، متحدو ایالاتونو له کیف سره د 18.6 میلیارد ډالرو پوځي مرسته کړې ده. او د ایران حکومت د ښوونکو د ټولنې درې فعالان په بند محکوم کړي. رسول بداقی د تهران د انقلابي محکمې لخوا د رژیم پر ضد د غونډې جوړولو او پروپاګند په جرم په 15 کاله او 6 میاشتو بند، جعفر ابراهیمی په 15 کاله او محمد حبیبي په 4 کاله او 9 میاشتې بند محکوم شول. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي چې واکلین یې له هېواده له وتلو منع شوي دي. د ښوونکو د ټولنې فعالان 3 میاشتې مخکې او د هېواد په کچه د ښوونکو له اعتراضونو مخکې نیول شوي او له اونیو وروسته په پټه اوس ایوین زندان ته لیږدول شوي وو. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو د وضعیت په اړه د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د خبرو جزئیات ترکو.
هر ورځ موږ په دې انتظار کې شروع چې نن ورځ به موږ زده کړې کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ پر مخ باندې خلاصېږي، خو نه، دا کار نه ترسره کېږي.
نن پوره 400 ورځ ده چې لشپګم د پورته ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. په دې اړه هم یو راپور لرو. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي نن د ناروې په غوښتنه د افغانستان په اړه خبرې کوي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ټولنو په مرسته د زلزله ځپلو کورونو د رغونې چارې روانې دي.
د روډ په پاره کې چې میشته دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي، او بل غټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي به تعلیم ای.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د لګیدلو محدودیتونو موضوع څېړو.
اکثری پالیسیان چی طالبان راوی هستلی کم کسان چی دی دوی ملتری که اولاخبر طالبان دی دیگ رقم پالیسیان سر دوی هم خوشحال ندی او مخنیوه کردی.
در دیشی بی در آزادی رادیو خبری تولگه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. د هم د دې خبرونه لومړی موضوع لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی نشي کولای د دې هیواد د نیمایي وګړو له زده کړې او کاري فرصتونو سترګې پټې کړي. میرمن امیری پر ټویټر لیکلي څلور سوه ورځې کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړي دي. د هغې په وینا طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او همداراز په خاص ډول هزاره نجونې او ښځې په نښه کېږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال امید زهیرمل راپور واورئ.
د څلور سوه ورځې کېږي چې زموږ د ټولو نجونو پر مخ باندې د مکتب دروازې بندې سوي دي.
عادله د کندهار اوسېدونکې او د دولسم ټولګي زده کوونکي ده. وای طالبانو یې ترې شرعي او انساني حق اخیستی او هره ورځ دې ته په تمه وي چې کله به د ښوونځیو دروازې پرانیستل کېږي.
موږ خپل حق کوم حق شرعي حق چې مو هغه له لاسه ورکړی دی. هره ورځ موږ په دې انتظار کې شروع وو چې نن ورځ به موږ زده کړې کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ په تلو پر مخ باندې خلاصېږي او موږ به زوی یو ځلی به بیا خپلو هیلو او ارمانونو ته رسېږو، خو نه، دا کار نه ترسره کېږي.
دا نږدې د هغو درې میلیونه نجونو غږ دی چې طالبانو پوره څلور سوه ورځې وشوې د ښوونځیو له تګ راګرځولي. د طالبانو د پریکړې ته په افغانستان کې دننه او په نړیواله کچه هر ورځ غبرګون ښودل کېږي. تازه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبانو نه یوازې دا چې عملاً د نجونو ښوونځي بند کړي، بلکې د دوی لوړې زده کړې مخ په زیاتېدونکې توګه له خنډونو سره مخ کړي. اغلې امیری نن سهار په خپله ټویټر پاڼه په لیکنه کې په ځانګړي ډول هزاره نجونو ته اشاره کړې او وایي معتبر راپورونه شته چې طالبانو د کابل پوهنتون له لیلیې هزاره نجونې ویستلي او د هغوی راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. یادونې ده چې په دې تړاو یو شمېر محصلانو د کابل پوهنتون مخې ته اعتراض هم کړی او ویلي وو چې له لیلې ویستل شوې نجونې چې شمېر یې لسګونو ته رسېږي دا مهال د استوګنې ځای د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخ دي او د خپلو دوستانو او نورو محصلانو په کورونو کې اړولې دي. د میرمن امیری په خبره د راپورونو پر بنسټ نجونو ته د یو شمېر ځانګړو پوهنځیو د انتخاب اجازه هم نه ده ورکړل شوې، ځکه طالبانو دوی ته ویلي دا پوهنځي سخت دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د لوړ پوړي استازي زیاته کړي داسې مهال چې طالبان د افغانستان اقتصادي خپلواکۍ ادعا کوي خو نشي کولای د افغانستان د نیم نفوس په زده کړو او کار سترګې پټې کړي. نوموړي ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو ښوونه او روزنه له بېوزلۍ څخه د افغانستان د وتو او د هیلو د راژوندي کولو لپاره کلیدي ده. د طالبانو د پوهنې وزارت له ویان عزیز احمد ریان مو وپوښتل چې نور څومره وخت ته اړتیا ده چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ستونزه حل شي، خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول په اقتصادي، کلتوري او مذهبي مسایلو پورې تړلي بللي، هغه بهانې چې افغانانو او ترخوای ګڼو دیني عالمانو رد کړي دي. وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت نوي ټاکل شوي سرپرست حبیب الله آغا ویلي دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په یو ترتیب کار کوي، هغه ترتیب چې د تیرو څلور سوه ورځو له تېرېدو وروسته هم ترتیب نه شو. هخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ د طالبانو لخوا تر څلور سوه ورځو د نجونو د ښوونځیو بندول د شرم وړ بللي. د دې استازولۍ په رسمي ټویټر نن لیکل شوي څلور سوه ورځې وشوي چې طالبان د زده کړو له نړیوال حق څخه انکار کوي او یوازې نجونې هدف ګرځولي. ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ زیاته کړې دا ستونزه باید نوره پای ته ورسیږي او پر طالبانو یې غږ کړی چې ښوونځیو ته د نجونو په تلو بندیز لرې کړي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز په څلور سوه ورځ د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې طالبانو سربیره پر دې چې عملاً د نجونو ښوونځي بند کړي، ترخواه د هغوی د لوړو زده کړو پر وړاندې هم خنډونه جوړ کړي دي. د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز د څلور سوه ورځ په مناسبت وړاندې په خبرونه کې یو ځانګړی راپور هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
ناروې د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروې د دایمي استازولۍ له لوري په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا غونډه به د بندو دروازو تر شا جوړه شي او د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه پر بېلابېلو مهمو مسایلو بحثونه وشي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو شارژ دفیره کیرن دیکر ترکیه ته رسیدلې ده او ویلي دي چې هلته به د افغانستان په اړه له بېلابېلو افغان لورو سره خبرې وکړي.
ناروی د افغانستان په اړه د بحثونو لپاره د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروی دایمي استازولۍ په دې اړه په یو خبر کړي خبرپاڼه کې که څه هم د دغه غونډې دقیق وخت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا به د افغانستان په اړه په بېلابېلو مسایلو پکې بحثونه وشي. په اعلامیه کې راغلي دي یونما چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې استازولي کوي څنګه کولای شي چې افغانان او سیاسون سره همغږي کړي، او دا چې امنیت شورا څه باید وکړي چې په افغانستان کې داسې یو جوړښت چې د ښځو او ټولو افغانانو غږونه پکې واورېدل شي رامنځته کړي. په اعلامیه کې راغلي چې غونډې ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه وربلل شوي دي، خو د ګډون کوونکو هیوادونو نمونه نه دي اخیستل شوي. د خبر پاڼې پر بنسټ دې غونډې ته به د افغانستان د وضعیت په اړه په یاد هیواد کې د ملګرو ملتونو استازي معلومات ورکوي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له یوه کال زیاته موده تیریږي. په دې موده کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکول کیږي، او حجاب هم پر دوی اجباري شوی دی. د دې ترڅنګ پر طالبانو تور دی چې د دوهې د هوکړې خلاف یو ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړی او ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی. د یادونې ده چې ناروی د روان زیږدیز کال په جنوري میاشت کې هم د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې طالب چارواکو ته یې پکې د ګډون بلنه ورکړې وه چې د یو شمیر افغانانو له انتقادونو سره مخ شوه. نیوکې دا وی چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي، او د دوی په خبره په نیمګړتیاو یې سترګې پټې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارژ دفیره کیرن دیکر ترکیې ته رسیدلې، او هلته به د افغانستان په اړه له بېلابېلو افغان لورو سره خبرې وکړي. اغلی دیکر پر خپل ټویټر لیکلی ترکیې ته د دې لپاره تللې ده چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاسیونو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بېلابېلو قومونو استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا د هغه ناستو دوام دی چې تدابیر یې تېره اونۍ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوي، او دوی پلان لري چې په نورو سیمو کې هم له میشتو افغانانو سره خبرې وکړي، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. هڅه مو وکړه چې د ناروې د ناستې او دغه شان د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د شارژ دفیرې د لیدنو کتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د هرې هغې غونډې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د کنټرول او افغانانو سره د مرستې په تړاو جوړیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ناروی ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې او چین د استازو په ګډون د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه جوړوي، او تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر بېلابېلو مسایلو بحثونه وشي، خو دا غونډه به د بندو دروازو تر شا وي. دا راپور د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم په تفصیل کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د وېبپاڼې پته ده. پر دې سربېره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مسایل هم د ازادي راډیو پر وېبپاڼه کتلی شي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ او یو شمیر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. چارواکي وایي د دې کورونو د جوړولو چارې به د ژمي له رارسېدو مخکې بشپړې شي او په بې سرپناه کورنیو به وویشل شي.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلي دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د ښې راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز ازادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړي دي. میرنواز په خپلو خبرو کې له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتګ ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په پراکه چې میشته دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي او بل غټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي دغه به تعلیم یي نه په چا په قادر پېژي نه چا په عزت پېژي. تعلیم وشتانه سبق کید شاو نه دیویلي.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي چې د دې جملې د 1500 بابا کورونو د جوړولو چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د مرستو د کمیټې مسؤل مولوي متی الله منصور وایي
تصویر یې کومه روانه دي باید رسیدلې دي باید شروع دي او نیم څو په دغه کې انشاءالله کارونه جوړ دي. ډېرې کاري خلاص ده او دوه نیم څو یې نشه ته پاتې دي چې کار اوس چاته سکه رسیدلې چاته ژوند رسیدلې چاته دبر رسیدلې شنه د دې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله زپری دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی. بل لوري ته د دې سیمې په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغوی ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ نه دي شوي او له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزلې تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولی وو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
قدر من اوریدون که وران دی پخپروانه که دی افغانستان در روانو چارو پا اره نور را پرونه هم لرو خو او سوردزو نریوالو مسائلو تا. دی برطانیا دی محافظه کارگوند نوی مشر ریشی سوناک چه دی هیواد راتلون که صدرازم بوی وایي هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دی او یووالي او ثبات ته اړتیا لري. سوناک بیګا ماخام ولس ته په خپله لومړنۍ وینا کې دا څرګندونې وکړې. ریشی سوناک تر لیز ټرس وروسته د محافظه کار ګوند مشري په غاړه واخیسته او ژر به د برتانیا د صدراعظم په توګه خپله دنده پیل کړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
ریشی سوناک په داسې وخت د بریتانیا د صدر اعظم دنده په غاړه واخلي چې هیواد یې له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی. سوناک د لیز ټرس پر ځای چې شاوخوا او اونۍ صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشرۍ او د بریتانیا صدر اعظم ته ورسید، ریشی سوناک دوشنبه ماښام ولس ته په خپله لومړنۍ وینا کې د لومړیتوبونو په اړه وویل:
The United Kingdom is a great country.
بریتانیا یو غوره هیواد دی، خو په دې کې شک نشته چې موږ له یوې ژورې اقتصادي ننګونې سره مخ یو. موږ اوس ثبات او یووالي ته اړتیا لرو او زه به دا خپل لومړیتوب وټاکم چې خپل ګوند او خپل هیواد سره یو ځای کړو، ځکه دا یوازینۍ لار ده چې موږ به په هغه ننګونو بریالي شو چې موږ ورسره مخ یو او د خپلو ماشومانو او لمسیانو لپاره یو ښه سوکالی راتلونکی جوړ کړو. زه ژمنه کوم چې زه به په صداقت او عاجزۍ سره ستاسو خدمت کوم او زه به هره ورځ د بریتانیا د خلکو لپاره کار وکړم.
For the British people.
ریشی سوناک له لیز ټرس هم ستاینه وکړه چې د ده په خبره په سختو شرایطو کې د هیواد لپاره کار وکړ. سوناک وویل دا په ژوند کې ورته تر ټولو لوی عزت او ویاړ دی چې د بریتانیا صدر اعظم ته رسیږي او هغه هیواد ته د خدمت کولو موقع په لاس ورغلی چې د ډیر زیات احسان مند دی. ریشی سوناک 20 کاله د مخ په بریتانیا کې زیږیدلی، د لومړنۍ آسیایي ټبری او غیر سپین پوستی بریتانوی دی چې تر ټولو لوړ دولتي مقام ته رسیږي. د ده پلار او مور چې اصلا د هند پنجاب دی په 1908 میلادي کال کې له ختیځې افریقا بریتانیا ته کډه شول. ریشی سوناک به د بریتانیا تر ټولو ځوان صدر اعظم وي. د مخکې د بریتانیا د خزانې رئیس او مالیې وزیر پاتې شوی چې تر صدر اعظم وروسته په کابینه کې تر ټولو مهمه څوکۍ ده. د کورونا وبا پر مهال چې خلک قرنطین کې وو، د بریتانیا اوسیدونکو ته د مالی مرستو د ورسولو پروګرام جوړ کړ او لامغه وخت د ګڼو خلکو پام ورواړو. خو د برېټانیا اپوزیشن کارګر ګوند د حاکم ګوند خپل منځي ګډوډیو او په څه کم یوه نیمه میاشت کې د صدر اعظم بدلولو ته په اشاره انتقاد وکړ چې ګواکې حاکم محافظه کار ګوند د برېټانیا اقتصاد مات کړی او خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د کارګر ګوند مشر انجیلا رینر وویل سوناک هیڅ ماموریت مخکې نه لري. اغلی رینر د عمومي ټاکنو غوښتنه وکړه او ویل خلک ټاکنې غواړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې او سم قدرمنو اوریدونکو ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطلب خبره کړې دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د متحدو ایالاتونو د منځمهالو انتخاباتو په درشل کې په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د غړو د هغه پلان په اړه یو مطلب خپور کړی چې غواړي پر ډیموکراتانو د فشار راوړلو لپاره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ مسله رابرسېره کړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې په داسې حال کې چې د کانګرس غړي پر روان کال کې په دې اړه څېړنو ته تیاری نیسي، د استازو جرګې جمهوري پالو غړو ولسمشر بایډن ته ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه اسناد د راتلونکو څېړنو لپاره خوندي وساتي. د استازو جرګه کې د ټکساس استازي جمهوری پال مایکل مکال پر روانه اونۍ کې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته وویل چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ اسناد خوندي کړي. مکال چې اوس مهال د هیوادني امنیت د کمیټې مشر دی ښایي د استازو جرګې راتلونکی مشر وي. په مطلب کې راغلی دی چې سپینې مڼې د ښاغلي مکال د غوښتنې په اړه د تبصرې لپاره د واشنگتن ټایمز پوښتنې ته ځواب ونه وایه. له افغانستانه په بې نظمۍ سره د سرتیرو وتل هغه موضوع ده چې جمهوری پال ګوند د ډیموکراتانو د بهرنۍ پالیسۍ د لوی نیمګړتیا په توګه یادوي، خو ولسمشر بایډن ویلي دا د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو یوازینۍ لاره وه چې پایلې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی و. د واشنگتن ټایمز مطلب زیاتوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په بهیر کې د ګډوډۍ له کبله ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست په 13 ووتل او په پایله کې طالبان سمدستي پر افغانستان واکمن شول. بزنس ستاندارد خبرونې د نړیوال بانک د تازه راپور په اړه چې وایي په 2021 کال کې د افغانستان اقتصادي رکود 40% وو یو تحلیلي مطلب خپور کړی. د نړیوال بانک پر راپور کې راغلی چې که څه هم د افغانستان اقتصاد له نویو واقعیتونو سره د ځان سمولو لپاره هڅه کوي، خو بیا هم له جدي ستونزو سره مخامخ دی. په نړیوال بانک کې د افغانستان د څانګې مشرې ملندا ګوټ د تلې په 28 نیټه په یو پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې له نړیوال اقتصاد څخه جلا کېدو د افغانستان لپاره لوی خنډونه رامنځته کړي دي. بزنس ستاندارد لیکي د افغانستان اقتصاد ډیر زیات کوچنی شوی او د خلکو کاروبار او اقتصاد اوس تر پخوا له زیاتو ننګونو سره مخامخ دي. په تیرو څه باندې 14 میاشتو کې د افغانستان بانکي سیستم سخت زیانمن شوی او د نړیوالو په مرستو کې چې د افغانستان اقتصاد پرې متکی و کموالی راغلی. بزنس ستاندارد د میرمن ګوډ د هغه وړاندیز یادونه کوي چې وایي په افغانستان کې د جنسیت په اساس محدودیتونه باید لري شي، په عامه مالی خدماتو کې زیاتوالی راشي او د پانګونو له لارې کاري فرصتونه رامنځته شي، څو په نتیجه کې پر مالی سکتور اوسني محدودیتونه له منځه ولاړ شي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن د لړم یا عقرب دریمه په افغانستان کې د طالبانو لخوا لشپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 400 ورځې پوره شوي. په دې موده کې طالبانو د دې ښوونځیو د بیا پرانیستو لپاره بیلابیلې پلمې وړاندې کړې دي. د بشري حقونو فعالان د طالبانو دا پریکړه غیر عادلانه بولي. طالب چارواکو په دې موده کې بلا بلې څرګندونې کړې دي، خو اوس یې د ازادۍ راډیو د خبریال پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
چرا په مکتبای ما را بسته نگه داشتن؟
دا د هغې زده کوونکي پوښتنه ده چې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره دا د 400 ورځې کېږي چې په کور ناسته ده. دیانا وایي د اووم ټولګي زده کوونکي وه چې طالبانو د نجونو ښوونځیو دروازې وتړلې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نو غواړي له زده کړو محرومه پاتې شي.
ما ځینې ګران استم کې
موږ له دې اندېښنه لرو چې ښځې بې سواده پاتې شي. دا د میرمنو له برخلیک سره لوبه ده. ښوونځي باید پرانیستل شي. موږ نه غواړو چې بې سواده پاتې شو.
ما نه مې خواهیم بې سواد بمانیم.
د طالبانو حکومت بیا په دې موده کې د دیانت پښتنو په څیر ورته پښتنو ته بیلابیل ځوابونه ویلي. تازه د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیرونی په ترکیه کې د مدارسو او دینی عالمانو د یووالي نهضت په نوم د دینی عالمانو ناستې ته ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د تګ په اړه د یوې مشخصې طرحې د جوړولو خبره وکړه او د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو هیله یې ورکړه. د دغې طرحې د جوړېدو خبره مخکې هم بیلابیلو طالب چارواکو کړې وه، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکینی سرپرست نورالله منیر بیا دا مسله د افغانستان کلتوري بحث ګڼلی و چې خلکو رسنیو سره په خبرو په ټولنیزو رسنیو کې په لیکونو ورته غبرګونونه وښودل او دا خبره یې رد کړه. هغه څه چې په تیرو څلور سو ورځو کې په افغانستان دننه او بهر په اړه انتقادونه او غبرګونونه مطرح دي، هغه دا دي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د طالب چارواکو وینا او عمل یو شان نه دي. د سنبلې په میاشت کې د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونې دوه اونۍ ښوونځیو ته ولاړې، خو طالبانو بیرته دغه ښوونځي وتړل چې دغه چاره په پکتیا کې د زده کوونکو له غبرګونونو سره هم مخ شوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال په یوې خبري ناسته کې وویل دا به وڅېړل شي چې دغه ښوونځي د چا په امر پرانیستل شوي وو. په دې وروستیو کې د دوو لوړپوړو طالب چارواکو له ویناو اخیست دا کېږي چې د نجونو د زده کړو موضوع د طالب چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو قرباني شوي وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزي د میزان میاشتې په پنځمه د سیلانیانو د ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د خپلې وینا پر مهال په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو موضوع ته په اشارې سره وویل چې باید ښوونځي د ټولو پر مخ پرانیستل شي. هغه وویل چې علم په ښځې او نارینه دواړو فرض دی، خو په همدې ناست کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي وویل چې علم د ښځو لپاره مباح او نارینه لپاره مستحب دی، خو د طالبانو حکومت بیا تر اوسه په دې اړه چې د ښځو ټول حقوق به د اسلامي شریعت په رڼا کې وي ښکاره تعریف نه دی وړاندې کړی. د بشري حقونو فعالان د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل ظلم او د بشري حقونو نقص بولي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت نظر د ښاغلي مجاهد د هغه څرګندونو په اړه واخلو چې تیرونی په ترکیه کې د دینی عالمانو په ناسته کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په اړه کړې وي، خو خپل ښاغلي مجاهد او د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي.
د نجونو پر تعلیم د څلور سوه ورځو د پوره کېدو په اړه د ازادي راډیو راپور مو اورېده. د ازادۍ رادیو د څلور بجو په خبرونه کې د دې راپور مفصله بڼه هم اوریدلی شئ. قدرمن اوریدونکو، همداراز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې به هم بیا هم زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت دلی ولسوالی د ریګریشن سیمې تاسو ته دا پیغام پریږدم. زموږ د ندالی ولسوالی د لوی مند د ریګریشن سیمې کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په باره کې، نه مبلغ، نه هم واکسین راغلی دی، نه هم راځي. په دا لس کاله دلته دې خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نه هم څوک راغلی دی، نه هم چا سر په ګرځولی دی. نو هیله می دادا چې دې سیمې ته پاملرنه وشي.
نو مې محمود درنګرال ولا شرزاد ول صالح ول سره پاړي ته کېم. د افغان بنگلورټونو د بارا باید د سی یو طریقه وشي لکه د ډالر په مقابل کې چې پریکړه شوې ده چې ډالر لوټ کټ شو نو بیا یې اخیستل منع دي او یا په کمو پیسو باندې اخیستل کېږي. باید د افغان بنگلورټونو په مقابل کې دغسې پریکړه وشي.
مرکزی دولت نہ موږ دا غیلې د چې پراتونکو کار کې د غزموش ماش ولړ کې د غزما ژغ دي ټول ما یې بن واوري خپل ژغ دي ټول پورته کې چې د غزموش ماشيات دی ولړ کې.
نو محمد قاسم د هلمند ولایت ته چې کور سره 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 کاری کې ما دا غزموش خو دا سپاره ده دا سره خراب ده نه والله ورته چې او به نه ست ګرم مسلمان دا سره ستري نه عمر ست ورته کینه هیڅ هم نه ورسره کی دا موږ خبر چې ستای باندې تور ورسې چې دا دې چمو کی نه والله راته ستې نه وبر لری چم نه هیڅ نه نه راو په څه ده سي او نه مرست را سره کی نور زاین ته ورشه نور خاطه نه ورشه
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجله راپورونه او مطالب هم دومره په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي.